السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې لا سدي رادیو یو بل خبرونه ته خراغلاست لند خبرونه جرمني سره له دوشنبه یو ځل بیا د افغان کډوالو د منلو درېدلې بهیر پیلوي د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون د المان خبری اژانس سره مرکه کې ویلي له څو میاشتو ځنډ وروسته په افغانستان کې خپلو محلي کارکوونکو هغو افغانانو ته چې ژوند یې خطر سره مخ دی د جون په 26مه د ویزو د ورکولو لړۍ بیرته پیل کړي. المان خبری اژانس د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د وایي له قوله لیکلي په لومړي قدم کې به هغو کسانو سره مرسته وشي چې په پاکستان او ایران کې د جرمني ویزو ته پته مري. په راپور کې دا هم راغلي چې دا پروګرام بتر راتلونکو اونیو پراخ شي څو هغه هدف ته ورسیږي چې په اونۍ کې زر تن افغانان جرمني ته ولېږدول شي. جرمني په مارچ میاشت کې افغانانو ته په دې بهیر کې د جال کارۍ لامل د ویزو د ورکړې پروسه ودروله. لبلې غاړې د کاناډا حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د بشري مرستو د اسانتیا لپاره جوړه شوې لایحه چې پارلمان تصویب کړې او تر خوا د کډوالۍ په برخه کې د فعالیتونو لپاره نورو لایحو شاهي موافقه ترلاسه کړې ده. د کاناډا حکومت پرون د عامه خوندیتوب وزیر پرون وویل په قانون کې راغلي تعدیلات له دې وروسته نافذ دي. کاناډا له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د سی او څلوېښت د جزا قانون او یو شمېر نورو قوانینو کې تعدیلات راوستي سو اجازه ورکړي چې افغانانو سره د کاناډایي سازمانونو لخوا د اړتیا وړ مرستې وشي. د کاناډا حکومت وایي نوی قانون به د افغانستان په ګډون د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې جغرافیایي سیمو کې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ دوی طرفه بشر دوستانه سازمانونو لخوا بشري مرستې د استثنا په پام کې نیولو سره برابروي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور قدرت نیولی هغه څه چې د دې هېواد د قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوله چې افغانستان سره مرستې وکړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي افغانستان ته ستنیدونکي خبریالان د طالبانو له لوري نیول کیږي او شکنجه کیږي. آی ایف جی په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړی څرګنده کړه چې ترای فردا ټلویزیون خبریال رضا شهید دوی ورځې وروسته تر دې طالبانو ونیو چې افغانستان ته لاړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د آی ایف جی په بیان کې د دوو نورو خبریالانو مرتضی بهبودی او خیرالله پرهر نومونه هم یاد شوي چې طالبانو نیولي دي. د ترکی پولیس د شامل حکومتو په نوم د یو تاجکستاني د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د داعش خراسان څنګه له مشرانو څخه د حکومتو چې بابو مسكين مشهور دی د پنځشنبه په ورځ په استانبول کې ونیول شو. د داعش خراسان څنګه لپاره د خلکو په جلب جذب توران دی. داعش خراسان څنګه په 2014 کال کې د خپل موجودیت اعلان وکړ او د افغانستان، پاکستان او د تاجکستان په ځینو برخو او د ایران په ختیځ کې فعالیت کوي. د تاجکستان چارواکو تر اوسه د حکومتو د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. داعش خراسان څنګه د افغانستان په بدخشان کې په وروستیو کې د دوو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. او تمره چې اروپایي ټولنه له اوکراین سره په پوځي برخه کې د 3.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته وکړي. د دې مرستې په اړه به د دوشنبه په ورځ په لوکزامبورګ کې غونډه وشي. د غونډه کې به د اروپایي ټولنې د 28 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي او له اوکراین سره به د پوځي مرستې په تړاو خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي چې نوی غوښتل نوم یې واخیست چې رویټرز اژانس ته ویلي چې د لوکزامبورګ په غونډه کې به دا مرسته تصویب شي. د خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو درسي ساعت او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې ده. خو له هغې وړاندې څو راپورونه. طالبانو په کندهار کې د کډوالو د چارو په مؤسسه کې خزینه کارکوونکو ته امر کړی چې نور دندې ته ولاړې نشي. په دې ولایت کې طالبانو ته نږدې دوی اونۍ مخکې خزینه په بخنی په دې ولایت کې طالبانو نږدې دوی اونۍ مخکې خزینه کارکوونکو ته له څه باندې و میاشتنی بندیز وروسته په مؤسسو کې د کار کولو اجازه ورکړې وه.
د طالبانو چارواکو په کندهار ولایت کې په یوه لیک کې څرګنده کړې ده چې ټولې هغه همکاري مؤسسې چې د سپین بولدک د کډوالو او راستنیدونکو چارو له ریاست سره کار کوي باید له خپلو ښځینه همکارانو وغواړي چې تر ثانی امر پورې دې په کورونو کې ایساري شي. د دې بندیز په اړه خپور شوی لیک رویټرز اژانس ترلاسه کړی دی او په کندهار کې د طالبانو یو ویاند هم د اژانس دا خبره تایید کړې ده. په سپین بولدک کې د طالبانو له لوري پر ښځینه کارکوونکو دا بندیز د دې سربېره اعلان شوی دی چې د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه جوړې شوې غونډې ته د یوناما مشر روزا اوتنبایو وویل چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو امکانات تقریبا له منځه وړي.
د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره په منظمو بحثونو کې زه د هغو خندونو پاړه په ډاګه غږیږم چې دوی خپل ځان ته د فرمانونو او لګول شو محدودیتونو له کبله رامنځته کړي، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په ضد. موږ دوی ته څرګنده کړه تر هغو چې دا فرمانونه په خپل ځای وي، دا تقریبا له امکانه وتلې خبره ده چې حکومت یې د نړیوالې ټولنې د غړو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي.
په کندهار کې د طالبانو د کډوالو د چارو ریاست په خپل نوي خپاره کړي لیک کې ویلي دي چې په سپین بولدک کې د کډوالو د چارو مؤسسې هغه اصول مات کړي دي چې دوی غوښتنه کوي. طالبانو په کندهار کې د ناروې د کډوالو د شورا له مشر یان ایګلند سره تیره میاشت موافقه کړې وه چې ښځینه کارکوونکي به په مرستندویه مؤسسو کې کار کوي. ښاغلی ایګلند د غبرګولې په 15مه په ټویټر کې لیکلي وو چې ښځینه مرستندویه کارکوونکو په کندهار کې کار پیل کړ. د ناروې د کډوالو شورا د طالبانو د نوي بندیز په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغې د دفتر یو ویان ویلي دي چې دوی ته لارښوونې معلومې دي او په دې برخه کې باید وضاحت ورکړل شي چې ولې پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګول شوی دی. د روټرز اژانس په وینا د طالبانو لیک د مرستندویو ادارو عملیاتي چارې متاثره کوي او د دې مؤسسو دا نیت دی چې د بشري ناورین پر مهال مرستې تر اړمنو کسانو پورې ورسوي، خو ښځینه کارکوونکو ته اړتیا لري چې د ملګرو ملتولو منشور سره سم د ښځو په شمول له ټولو سره مرسته وکړي. طالبانو له نړیوالو سره نږدې اووه میاشتې مخکې ژمنه کړې وه چې دوی به په مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو د کار لپاره اصول او لایحه جوړه کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی.
اوریدل مو چې د کندهار په سپین بولدک کې طالبانو د کډوالو د چارو په تړاو له ښځینه کارکوونکو غوښتلې چې تر ثانی امره پورې د دې کار ته نه ورځي. دا پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې تازه د یونامه مشرې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په کابل کې د طالبانو د واکمن حکومت په رسمیت پیژندل تر هغه تقریبا ناممکن دي چې نجونې له زده کړو او ښځې له کار څخه منع کوي. خو له دې وضاحت سره سره طالبانو څرنګه په سپین بولدک کې د ښځینه کارکوونکو د کار مخه نیولې ده؟ دا تحلیل له شنونکي شفیق همدرد سره.
زه په خپله نه پوهېږم، ځکه دا دواړه متضاد عملونه او خبرې دي. په یوې خوا نه د دوی ډیپلوماټان او د دوی د بهرنیو چارو وزیر او ځینې نور کسان د نړیوالو نه غوښتنه کوي چې دوی په رسمیت وپیژني، او د بلې خوا نه دوی محدودیتونه وضع کوي په خپلو خلکو باندې. نو که دغه سیاستونه موجود وي چې له یوه طرفه دوی د نړیوالو نه د نرمښت غوښتنه کوي او د بل طرفه دغسې تعزیرات او محدودیتونه وضع کوي، فکر کوم چې حالات او دغه اړیکې او راتلونکی حالات به نور هم ډېر ټینګلی شي.
همدرد صاحب، طالبانو بیا ویلي دي چې په سپین بولدک کې د کډوالو د چارو مؤسسې د دوی په وینا هغه اصول نه دي مراعت کړي چې دوی غوښتنه کوي. ولې دغه اصول باید د دواړو لوریو لخوا، د نړیوالو او طالبانو لخوا، واضح او څرګند نه وي؟ ولې دوی بل په خبره نه پوهېږي او کنه دلته نورې خبرې دي؟
زه فکر کوم چې دلته دوه مسلې دي. خپل کسړی د مسایلو ته توجه وکړي، اندېښمن کېږي او په فکر کې لویږي چې د یوې خوا نه د مشرانو دا غوښتنې کوي او له بلې خوا نه محدودیتونه وضع کېږي. تاسو په جریان کې وایې ځینې کسان د اوسني رژیم یا د دولت د استخبارات د خوا نه نیول کېږي، او په داسې حال کې چې بیا ځینې سیاسي مشران د دوی چې دي هغه بیا د هغې سره خواخوږي لري. یعنی معنا دا ده چې د دوی دننه هم د دوی په منځ کې داسې یوه خاصه ډله ده چې هغه خاص تصمیمونه، هغه ځانګړي تصمیمونه یا د نړۍ سره برخورد یا د خپلو خلکو سره یا د اوسنیو حالاتو رامنځته کول د هغوی کار دی. دغه سیاسي خلک چې په دې کابینه کې دي چې کله غوښتنه کوي، زه فکر کوم چې هغه ډیر زیات موثر نه دي. نو په دې اساس باندې سړی دا خبره کولای شي چې هغه اصلي نفوس چې دی، هغه اصلي قوت چې دی، په دې کې اصلا د داسې یوې کړۍ دی چې هغه له خلکو ته او نړیوالو ته څرګند نه دی، خو خپل کار کې محدودیتونه وضع کوي او مشکلات یې وضع کړي دي. او زه فکر کوم چې دغه سیاسي خلکو یا هغه تعاملات چې حد یا خند نړیوالو سره لري په دې نور خلکو باندې زور نه رسیږي.
که چیرته دا تاسو چې د ډیپلوماټانو نوم ورکو، د طالبانو ډیپلوماټان، که چیرته د دغو کسانو په هغه بلې حلقې باندې زور نه رسی، نو ولې دوی بیا بیا هغه خپلې غوښتنې تکراروي چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، دوی شرایط برابر کړي دي او شرایط مساعد دي؟
خو دوی دغه خپلې وظیفې نه مجبوره دي، همدا یې مسؤلیت دی. همدې دپاره دوی پیسې اخلي او په هغه دنده ګمارل شوي لیکن دبل اخ کتا سو ګوري دو کلو نو وړاند ته اول کی ډیرو خلکو تری دफारه د رسمیت پیژندلو وختنه کولی حتی د دوی په نظام کې ځینې داسې کسان وو چې د قطر د خبرو د دوه د تړون د خبرو د پروسی مشري کول هغه هم اوس یو څنګه تشوي دي نو بعضو خلکو مخکې وختنه ورته کوله اوس هغوی هم ډېر نه را ظاهریږي او غوښتنې نه کوي ځکه زه فکر کوم چې نور ستړي شوي دي
د چارو شنون کې شفیق همدرد چې د طالبانو لخوا په افغانانو په ځانګړي ډول پنجون او خوځو باندې د بندیزونو محدودیتونو دوام د پایلو په اړه خبرې کولې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
دا ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او د سمندر پتل کې په یو سیاحتي اوپتل کې لوژن کې پیښه ورسته د دې ډول سفرونو د خوندیتوب په مقرراتو کې د بدلون لپاره غوښتنې په زیاتېدو دي. خو د توریزم د صنعت څارون کې وایي په دې برخه کې نوې تدابیر ښایي ناممکن وي. روانې اونۍ په پیل کې د ټایټان په نوم اوپتل چې څه باندې پیړۍ مخکې ډوبې شوې ټایټانیک کښتۍ لیدو ته یې څو تنه شتمن سیلانیان بولي وو ورک شو ورسته معلومه شوه چې چاودنه پکې شوې. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د واشنگتن د اوشن گیټ شرکت لخوا د جوړ شوی ټایټان اوپتل ټولی پنځه تنه سپرلی چې د سمندر په تل کې د ډوبې شوی ټایټانیک کښتۍ د لیدو په نیت ورغلی وو تیره اونۍ په یوه پیښه کې ووژل شول. د ټایټانیک په اړه د هالیوډ د نامتو فلم ډایرکټر جیمز کامرون چې په 1990 لسیزه کې د خپل دې فلم د جوړولو پر مهال د سمندر د تل په سیلاني بدل شوی وایي دی په هغو مقرراتو کې د بدلون پلوي دی چې باید اوبتلونو ته جواز ورکړل شي. خو کامرون چې په خپله اوس د اوبتلونو د یو شرکت له شریکانو څخه دی غواړي چې اوبتلونه په ټولو هغو هیوادونو کې تایید شي چې درې تیریږي. کامرون وایي اوبتلونه کس پرلی لیږدوي که علمي څېړونکي یا هم سیلانیان باید جواز ولري. د دې اوبتل د ورکېدو خبر د نړۍ پاملرنه ځان ته واړوله او د موندلو په عملیاتو کې بېلابېلو هیوادونو برخه واخیسته. د سمندر د تل د توریزم د شنونکو په باور دا په تیرو څه باندې شپېتو کلونو کې د دې صنعت لومړنۍ ثبت شوې مرګونې پیښه ده. اوشن گیټ شرکت په دې اړه چې د امریکا د کښتۍ چلولو له بیرو څخه خپل اوپتل ته د جواز اخیستو غوښتنې ولې له پامه وغورځولې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ونه ویل. د سمندر ډیری سیلانیان عموما د اوبو یوازې 1500 متره یا تر هغه هم لږ ژور تل ته ځي. د هغو اوپتلونو شمیر چې په سمندر کې ډیر ژور ځي په ټوله نړۍ کې له لسو نه اوړي. د هغه اوبتلونه دي چې د سمندر په نږدې 4000 متره ژور تل کې هلته چې ډوبه شوې ټایټانیک کښتۍ پراته ده د ورتلو توان لري. خو د سمندري ټکنالوژۍ د ټولنې مشر ویل کوهنین وایي چې په دې ټولو کې یوازې د اوشن گیټ اوبتل چې ټایټان نومېده جواز نه درلود. ټایټان تیره اونۍ د اوبو تل ته له ښکته کېدو وروسته ترای تم شو او د جمعې په ورځ د امریکا ساحلي ګارد او اوشن گیټ شرکت تایید کړه چې د ټایټان 15 وړه سپرلۍ مړه شوې دي. پاکستانی سوداګر شهزاده داوود او زوی سلیمان د اوشن گیټ شرکت مشر سټاکټن رش برتانوي میلیونر همیش هاردینګ او د فرانسې د سمندري ځواک افسر پاول هنري نارجلټ د دې اوبتل سپرلۍ وو.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
مننه چې آزادی رادیو سره وی او زموږ خبرونه مو تر دې ساعته پورې واوریده. اوس نو وړاندې ما هم یادونه وکړې وه چې د خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. ور وګرځو د ازادي رادیو د دوه اونیزو پروګرامونو ته او زما په پاک الله وسپارم. ښه وخت ولرئ.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار کهو
پس و جارم ده مشیمان سر پا زکنان آزم نور ده دیجرون ده خوزه پا ده مرد خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
یو ټپه ده چې وایي چا راته ویل جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې البته په ښارونو کښې ما ته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که ده آواز پورته کړو
یو شمیر کورنیو کې چې د کور د کارونو لپاره څوک نه وي او مور هم د کورنۍ د چارو د سنبالولو توان ورو ورو له لاسه ورکوي نو په ډېر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولی، باید زوی ته ښځه را واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړیو ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سر ته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي، بیا هم د خسرخیلو لخوا د دوی خواري بې ارزښته ګڼل کېږي. په دې اړه د کابل ښار یوه اوسېدونکې وایي
خونه پدر بریم اجازه نمیدادن، میگفت شما فقط تنها کار
د پلار کور ته ایده تک اجازه نه راکوله، ویل یې ته باید د کور کارونه سنبال کړې، لکه د نورو ښځو غوندې خو ودونه او د دوستانو لیدلو ته هسې هم نشوم تلی. نه مې یادېږي چې سمې جامې مې اغوستې وي. سهار تر بېګا به د کار په کالیو کې وم، د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم، بیا به بېرته هماغه نغری، هماغه تنور، هماغه دیګ، کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتېږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره او خسر کور ته ودیږي نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي هېوادونه چې د راتلونکي ښه نسل دپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوسته، بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنې کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال یې هم موږ پالو ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولې ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي نو چې هغه هر څومره لیکل بس ولري، یا هم د پلار د کور یې ښه نازولی وي، یا هم په ښه اقتصاد کې روزل سوی وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړي، ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کېږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دی، چې زموږ ټولنې ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو، یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم، اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات، کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره، د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او یو مزدورې په صفت باید بوسم، هغه که زما ژوند د خاوند سره وي، که د اولادو سره وي، مقصد د یو مزدورې په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان يم کنایم البته زی او حق لرم کنه لرم.
دا میرمن وای چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول لا غی سر ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډیر اړین دی.
ټولنه کې باید ډیر عادی سي چې یو شزه خپل حق وپیژني او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید اصلاحات راولي چې یو شزه ده او هغه زما یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق راځه کم په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی سو چې هغه یو ښه نسل وروزی یو ښه راتلونکی ولرو نو هیله مې دا ده چې د کومو موضوع تاسو انتخاب کړی دی دا موضوع باید ډېره سي زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي او دا یو خپله آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي هر څوک سي اوري باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور کور او همداسې چې د خپل کور څخه بل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور ته ورکوي باید هغه موږ ته هم ورکړي همداسې کله بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي باید هغې ته هم د یو لور په نګاه باندې وکتل سي او دا آګاهي شفافه د خپل د کور څخه شروع بیا شفافه د خپل ټولنه کې باید ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وایي چې ټولنه له همدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له یوه غړي سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي وازې خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یوه ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپله بیا د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یوه ښه کورنۍ لرو. او کله چې یوه ښه کورنۍ ولرو معلومه ده موږ به یوه ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم دی، انګور اړیکه ده په کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو میرمنه یو کور ته نوي راځي، هغه واده کوي، نوي راځي، یو نوي محیط ته داخليږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډېر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې اشنا شي، د غړو سره اشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي، ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد شي معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي، نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي یا هم وهل ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دغه ښایسته اړیکه به ډېره خرابه شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي او د دې چلند پایله بیا څه وي، له افغان لیکوالې اوږې امیل سره مو مرکه کړې ده. آغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانه همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوې راوړي دې کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي، مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده او دا باید په مرګ
کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دي سړي سره ستا عمر یاد خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سر د سره چې ټوله ورځ ستړې ستومانه په کارونو درانه درانه کارونو باندې بوخته یې نه د صحت نه یې. د هغه د زړه آواز د یوه ټپه ده چې وایي چا راته ویل جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري. زه خبر یم، نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی. یو عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بېل دی چې د دې رضایت چاته ورکړي، او بیا پور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي، او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي، او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شوي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه که چېرې د خپلې ښځې پلوی وکړي نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې بیا هغه سره دښمني، بیا دا کور جنجالونه. دا نظم او دا روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي، په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي، او دا خبرې په دې ټولنه کې هېڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هېڅ نه وایي، اتا پامه خبره نه دی ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري، مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده، عقدي دي، او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري. البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالیګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي. د دوی هغه تاریخ هغه هغه خکېږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي، او ټول لذت وړي ترې نه. ژوند خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په کورنۍ کې زیاتېږي، او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم. سړی خوشحالېږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی، انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت کول لري، ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلطو کړنو باندې، فکر ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې ده چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو، لږ ځره چې قد یې اوچت کېږي، بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده، ګرځېدل یایب دی او دا دی او هغه دی. نو دا جینکۍ چې لا بیچارهګان نه بلوغ ته رسېدلي دي، او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود یې ذهن دغسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي، دا په خپله روانې کېږي په هغه کورنۍ کې. د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته، ولا آماده نه دي جسمان، ډېر زیات مشکلات زیږي، او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وایي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره، دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خفګانونه پیدا کیږي، دښمنیان پیدا کیږي، هر چیرته د دوی پاک خبرې کیږي، په اجتماع کې، په دلته والته او کورنیو کې. نو ډیره سخته ده، په خپله زغم وړ نه دی.
اغلی امیل، درته وایا چې کله چې لوی نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کیږي، یو ډول دغه شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کورې ډېر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لویې دښمنۍ باندې بدلېدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خوندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کیږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رویت نور زامنو ته څوک آسانی دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستی نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي. دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی، دا یې ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام یې کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېر سانه ده. دغه خرابیه خو وضعیت هیڅ مصرف نه لري، اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي، په نه مصرف سره ډیر شیان ترلاسه کولی شي. دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. د ډیر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي. زه فکر کوم چې ژوند ډیر ښه پر مخ ځي. هر څوک آرزو لري په دنیا کې چې خوشحاله وي، داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي، محبت، لورینه یو بل ته وي، په هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پر مخ ځي. هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري. دا خو ډېر ضرور دی، د انسان په روح روان باندې ډېر مثبت اغېزه کوي.
بله،
خلک ورته ښه نظر دي.
ډېر زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
هیله لکم قربان.
په کابل کې مو د یو خصوصي پوهنتون له استاد عصمت الله زازي څخه پوښتلي چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په عامه خبره له واده کولو څخه یې پښېمانه وي.
ډېره مننه، ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکړم. تاسو وګورئ، لومړی دغه تاوتریخوالی یا دغه ستونزه چې په کورنۍ کې رامنځته کېږي، لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړی ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي. تاسو پوهیږئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کېږي. کله چې جلۍ نړۍ ته راځي، تاسو وینئ چې دوی باندې نه اتڼونه کېږي، نه پکې خوشحالۍ کېږي، او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي. ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغې نه، او د الله جل جلاله په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه، داسې نظریات ورکوي. متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته، یو هلک ته وشي، یا مثال یا جلۍ ته وشي، باید دغه یو ډول وي. همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي، همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري. دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلۍ سره فرق کوي. مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي، او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري، هغه متاسفانه ډېر توپیر کوي د جلۍ په نسبت. نو یعنی دوی اکثره پلانونه ته نیسي. دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیرته سبا لویږي یا غټیږي، نو دا سبا ته پردی کورنۍ ته ځي. نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم، یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم؟ هغوی په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دوی ورسیږي، ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پردی کور ته ځي. نو همدغه یو سبب هم د دې کېږي چې په همدې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي. یعنی ځان همدغه نجلۍ ډېر کم احساسوي په کورنۍ کې، دا پام کې چې زه یو اضافي شی یم دلته، ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه راکول کېږي. نو دا ما په نظر دا ډېر منفي او بد کار دی. بل چې قرآن زمشان کې په اسلام کې ډېر لوی ارزښت او ډېر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی ده. البته دا یوازې دا نه ده چې ښځه یوازې مېرمن ده، بلکې ښځه لور کېدی شي، ښځه مور کېدی شي. هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې، هغه مور ده، هغه یو البته خزینه ده. ولی مونږ مثلا دغه دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي، ولې مثلا په بد نظر دي ته وکتل شي. دلته تاسو وینئ دوه ډوله تاوتریخوالی په دلته رامنځته کېږي. په البته کله چې دغه وادي کې هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور د نه ورکوو، دا سبب بل کور ته ځي هم هغه توقع دوی څخه نه لري، ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شی یم، خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کېږي. نو دوی د یو ذهنیت لري منفي، خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای. دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي، دوی هغه منی په ځان باندې، دوی تاوتریخوالی په ځان منی، دوی ظلم منی، دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای. ادې خلغه کور کې په کار نه ده شوی، کور کې ورته دوی دا درس نه تولګر شوی چې ګویا ته دغه حقوق لري. تا باندې یوازې خاوند چې خپل حقوق لري، کله چې ته واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي، نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې، نه دا چې ته خپل ورندار ته کار وکې یا خواخې ته کار وکې. البته یو شر دا چې دغه واجب نه دي، خو د خپل دغه شرافت چې لري، یا کوم انسانیت چې لري، دوی کولی شي. اسلام داسې ورته ویل کېږي، خاوند د مور او پلار د خواخې دي مثلا د البته خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي. خو که چېرې ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا افتخار در باندې وکړو، یا مثال د خوند خبره ومني، ځکه هغوی مور پلار دي، ته د دوی احترام کولی شي، د دوی مثلا هر څه پر ځای کولی شي.
استاد، دې ته راسو چې کله په کورنۍ کې داسې یو وضعیت رامنځته کېږي، لنګور سره بد چلند کېږي، اته د نږدې خپلوانو کره نه پرېښودل کېږي، په کور کې یو کار بل کار ورته بهانه کوي چې دا باید وکړي، تاسو د یو نارینه په صفات داسې یو کورنۍ کې که مواجه وای، تاسو څه فیصله کوله؟ د خپلې میرمنې ترمنځ، د خپلې مور ترمنځ، د خپلې خور ترمنځ دا فضا مو څه ډول نارملوله؟
بالکل، تاسو ګورئ لمړنۍ دغه ستونزو لامل چې دی په ټولنه کې، یا مثلا په کورنۍ کې چې د ښځو یا مثال د یو فرد انسان مقابل کې د هغوی حقوق تر پښو لاندې کېږي، یوازنی دلیل ناپوهي ده. په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې دغه ستونزو سره، حتی په مرکزي ولایتونو کې د ستونزو سره مخ یو. دا هغه ستونزې چې موږ په خپلو سترګو باندې وینو. شخصا ما د ستونزې لیدلي په خپلو خپلوانو کورنیو کې، ښځې ته مثلا ارزښت نه ورکول کېږي، خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرېښودل کېږي. خپل داسې یعنې دغه خاوند مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي لکه مونږ چې دغه ښځه مثلا کور ته راغله، یا د انګور راغله، یا ما ورندار راغله، په دې مرج دا ما غلام شوه، دا چې هر څه زه غواړم زه به پرې کوم، ما خاوند قرار نسی لیوار پې امرونه کوي چې ما ته دغه وکړه، یا مثلا هغه خواښي ورته ځان نه مثال یو خاوند جوړ کړي، خسر ورته ځان نه خاوند جوړي. یعنی هر څه چې دوی وغواړي دوی پرې کوي، هغه هم دوی نشي کولی، ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې مونږ دوی څخه نه دفاع وکړو. که چېرې دوی مثال لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي، یا مثلا ووایي چې تاسو ما باندې حق نه لرئ، نو دا په دې معنی چې دا ډېر یعنی تاسو مخې ډېره زیاته حیا وي، دا دوی ته ډېره سپکه ښځه ویل کېږي. یعنی دا د ما د امر څخه نافرماني وکړه، دا څنګه امکان لري؟ دوی دغه اصولو څخه، خپل حقوقو څخه نه دي خبر. دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده. که چېرته علم وي په دې کورنۍ کې، یا په دې خلکو کې، د خسر خپل حقوق پېژني، مثلا خواښې خپل حقوق پېژني، همدغه چې دغه خپله کوم انګور چې د خپل طرز کار مسؤلیت پېژني، خاوند خپل حقوق پېژني، زوجین حقوق چې دي، نو هېڅکله به دا ستونزې رامنځته نه شي. نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده، همیشه په کور کې یا په خپلو خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړې ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو سره کوي، دا تاسو به حق نه لرئ، دا حق په تاسو باندې دی، په حق باندې نه واجبېږي، بلکې دا هم تاسو رته کالي مینځي، یا تاسو مثال ډوډۍ تیاروي، چای تیاروي، دا یوازې د دې خوالی ده، د دوی په ښه اخلاق، په ښه انسانیت، په ښه شرافت باندې دلالت کوي. دا چې تاسو مثلا دومره د حد نه زیات په امر وکړئ، یا مثلا هغه وکړئ، دا خو طبیعي خبره ده چې معلومات تاسو یاستئ، باید بخښنه وغواړئ، او دین وروسته مثلا تاسو د دې کوشش مه کوئ چې دینه دې حد او توقع څخه زیاته غوښتنه وکړئ. نه، د میرمنه د خاوند ده، د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري، هغه باید خاوند مثال هغه حقوق پوره کړي، او خاوند هم دغسې بلکس د دې حقوق پوره کړي. نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړل کېږي، تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړئ، خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي، مثلا کالي مینځي، ډوډۍ تیاروي، دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانیت ته تاثر کوي، په دوی په خوالي او دلالت کوي. زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی، او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
خیر سي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، ما وخت مو په خیر. لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافي لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خپرېږي. تیر هفته مو د لسم ټولګي جغرافي کې اوبه ولوستي او خون کې ویل چې پر ځمکه وریدونکي باران اوبه په ځمکه کې جذبېږي، د نباتاتو لخوا جذبېږي او بل دا چې بخار په شکل هوا ته خېږي. نن ځنګلونه لولو او په دې برخه کې به خونکی راته دا ووایي چې ایکوسیستم څه شي ته ویل کېږي، د ژوندیو موجوداتو ژوند څنګه په ځنګلونو پورې تړلی دی او انسان د ځنګلونو په ساتلو کې څه ونډه او مسؤلیت لري.
موضوع د ځنګلونو ساتنه. د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه د ژویو او انسانانو په ژوند کې څه اهمیت لري؟ ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا چې ایکوسیستم څه شی دی غواړو په لنډ ډول وضاحت ورکړو. ایکوسیستم هغه طبیعي جوړښت چیرې چې د ژوندي موجوداتو ژوند او د غیر ژوندي موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي. نو همدارنګه ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا ځکه چې د یو شمېر ژویو او الوتونکو ژوند په ځنګلونو پورې تړلی دی. د فوتو سنتیز عملیه یا د فوتو سنتیز عملیه د هوا په پاکوالي او د اقلیم په موضوع کې ارزښت وړ نقش لري. د طبیعي ځنګلونو وده د طبیعت یو نعمت دی چې د ځمکې د کرې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې لوړ ارزښت لري. دا ځکه چې د ځنګلونو شتوالی د هوا په پاکوالي کې چې موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت لري. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل په استرالیا کې زیات ژوند کوي او همدارنګه د افریقا په یو شمېر سیمو کې. په امریکا کې هم بومي قومونه شته. کو چیرې چې ځنګلونه وي هلته بومي قومونه شته. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل خپل او خپلې ګڼ شمېر نورې اړتیاوې له ځنګلونو څخه بشپړوي. شنه بوټي د فوتوسنتیز د عملیې په پایله کې د هوا کاربن ډای اکساید د له منځه وړلو لپاره اهمیت لري. د ځنګلونو شتوالی او پایش د طبیعت د توازن او د ژویو د غوره شرایطو د ساتنې لپاره او د ځمکې د ډېر تودوالي د مخنیوي په خاطر برخلیک او جوړوونکي دي. څه وخت چې موږ وایو چې ځنګلونه باید ووسی، ځنګلونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په خاطر برخلیک ټاکونکي دي. نو که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي نو رطوبت به د منځه ولاړ سي. که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي د خاورې پولوشن یا ککړتیا به ډېره سي. نو ځنګلونه فصل هاو ګټ لري. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله له ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. د پایو د سازمان FIO Forest International Organization ډېر نوي تعریف چې د رسمي مسؤلیت نوې برخه یې د ځنګلونو ساتل دي موضوع را اخلي چې آن د ښارونو دننه شنه ساحه هم د ځنګلونو یو برخه شمېري. د دې ونی وړه چې طبیعي یا مصنوعي ځنګلونه ونی دوه یا درې ډوله دي. لکه اوکالیفتوس کایترو او نور دا ډول ځنګلونه ګډ ځنګلونه بلل کیږي. په مصنوعي سپوږمکۍ کې ټول دا ډول موضوعات په تفصیل څېړل شوي دي او تصویرونه اخیستل شوي دي. د بېلګې په توګه په دې وروستیو کې د ERTS یا Earth Resources Technology Satellite په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په دې هکله ډېر غوره معلومات راټول او د افولو په واسطه مقدماتي او نهایي نقشې د څېړونکو په واک کې ورکړي دي چې همدا اوس په ګڼ شمېر څېړنیزو او اکولوژیکو مستعدو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د اپولو مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه په تفصیل سره د ځنګلونو عکسونه اخیستل کیږي او د ځمکې پر مخ باندې یې د ځنګلونو د ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپیر څرګند کړی دی.
په درس کې دا بیان شول چې ځنګلونه د فوتوسنتیسس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربن دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بله ګټه یې دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پایلي کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
اوس هم د ولسم ټولګي جغرافیا پیلو د کانی زیرمو د درس په سلسله کې مو تیر اونۍ د کرکر کان په برخه کې ولوستل چې د کرکر د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په پلخمري کې د سیمنټو په تولید کې ترینه استفاده کیږي. نن نفت لولو. د نفتو د باس په برخه کې خونکې لومړی د نفتو د ترلاسه کېدو تاریخي سلسله بیانوي. په دوام به دا واورو چې د نړۍ کومې سیمې ډېر نفت لري.
موضوع نفت. نفت د سوځیدو وړ مایع ده چې تر 1300 متر پورې د ځمکې په ژورو برخو کې موندل کیږي. نفت چې د سوځیدونکو مایعاتو د ټولګې نوم دی او د لومړي ځل لپاره نفت د امریکا په پنسیلوانیا ایالت کې کشف شول. دا چې د امریکا لویه وچه زیاته اندازه نفت نه لري نو ځکه نورو هیوادو ته یې مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې هیوادو ته یې مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. پنری کی پزیات اندازہ نفتلرون کی ساحه د پارس د خلیج برخی دی چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسي کوایو چې خاورې میانا د نفتو په برخه کې د زیات ارزښت څخه برخمن دي. ځینې وختونه د ځمکې لاندې فشار او تودوخه لامل پورته راځي او د ځمکې مخ ته رسیږي. په میلیونونو کاله مخکې د ژوندیو ژویو او عضوي توکو پاتې شونې چې په یوه سیمه کې پراته وو ورو ورو د کلونو په تېرېدو سره بڼه بدله شوې او نفت ورڅخه جوړ شوي دي. جیولوجستان وایي چې نفت د پخوانیو ژوندي او غیر ژوندي موادو پاتې شونې دي لکه په ژوندیو کې لکه د درختی پاتوشینی چې وروسته د منځه تللې ده او ټول ژویو انسانانو او هر هغه څه چې چربی لري غوښه لري د هغوی د خوسا کېدو څخه نفت په وجود راغلی دی. خو د الله جل جلاله حکمت پیدا دی چې د اوبو څخه هم نفت جوړېدای شي. خو که د انسانانو اوسنی استعمال ته وګورو، اوسنی ضرورت ته وګورو، نو دغه چې کوم کول دی د دې سره سر نه خوري. دا د الله جل جلاله حکمت دی چې خپل مخلوقاتو ته اسانتیاوې برابرې کړي دي. د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې څاګانې کیندل کیږي او ډېرې فرړې نلیکې د نفتو څاګانو ته وردننه باسي. څه وخت چې څوک غواړي یا یو هیواد غواړي یا یو انجو غواړي په یو سیمه کې نفت استخراج کی نو لومړی د هغوی دپاره د څا په شکل څاګانې کاږي او هغه ته پیپونه ورتاکوي. څه وخت چې خام نفت استخراج سول، نفت په لومړي سر کې تور رنګ لري او د استخراج څخه د استخراج په وخت کې رنګ همداسې وي. څه وخت چې بیا تصفیه سي، د تصفیه څخه وروسته بیا شنتوار ته لمبه کوي. په دې توګه خام نفت پورته خواته راوځي یا د پمپ په واسطه راایستل کیږي. خام نفت تور رنګ لري خو وروسته تر چاڼ یا تصفیه څخه یې په چنځای کې رنګ بنفش او شنه ته مایل اوړي او اسانه سوځي. کله چې په چنځای کې خام نفت تصفیه کیږي نو د هغوی څخه په زیاته اندازه مشتقات لاسته راځي. په لومړۍ درجه کې بنزین یا تریاک دي، په دویمه درجه کې پټرول دي، دریم دیزل، څلورم تریخاک، پنځم مبلین، په شپږمه درجه کې یا همدغه څخه وروسته پاتې شونې دمبر او دې ته ورته نور توکي دي. زموږ د هیواد په ډیرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته چې شمال لویدیز او جنوب لویدیز برخې یې نیولې دي او مهم ولایتونه هرات، شبرغان، کلاینو، میمنه، کندوز، تالوکان، مزار شریف او نور دي. همدارنګه د هلمند په وادی او په کټواز کې هم د نفتو د زیرمو اټکل شوی دی. نفت په ډیرو ځایونو کې کارول کیږي چې د پلاستیک جوړولو څخه شروع بیا تر غټو غټو صنعتي فابریکو پورې ویلی شو. د کورونو په روښانه کولو، د حمل او نقل په وسایلو، په صنعتي ماشینونو، کیمیاوي صنایعو او ګڼ شمیر نورو مرکبونو لکه مصنوعي ربړ جوړولو او نورو کې ورڅخه استفاده کیږي. د هغو د فرعي مشتقاتو څخه د پلاستیک په جوړولو، د عطرونو، رنګونو او آن چې د ځینو خوراکي توکو لکه مارګین غوړیو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. تاسو په تصویر کې یو فایا وینئ چې د دې په اساس موږ کولی شو چې د معیار مطابق یا د اندازې مطابق نفت یا تیل پر خلکو باندې خرڅ کړو.
د نفتو پاړه په زړه پورې درس کې مو دا ولوستل چې کله نفت له څاره ویستل کیږي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دې برخه کې د دولسم ټولګي جغرافیه وار دی. نن د افغانستان د سرحدي جغرافیه د درس په سلسله کې رجوي کرښه لولو. دا جغرافیایي بحث تر ډیره په تاریخي بڼه وړاندې کیږي. په دې لوست کې ښوونکی موږ ته دا بیانوي چې رجوي کرښه څنګه د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ په رسمي سرحد بدله شوه او افغانانو د دې لپاره څه قرباني ورکړې.
موضوع د رجوي سرحدي کرښه. د رجوي سرحدي کرښه کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېده وی پتیله وی غشتل چې پاتې شمالي سرحدونه د ځمکې پر مخ تثبیت کړي. نو له همدې عمله د تزاري روسیې او برتانیې ترمنځ د دویم ځل لپاره خبرې پیل شوې. پریکړه وشوه چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی دي د 1804 میلادي کال په نومبر کې سرخاست ته حاضر شي. سرخاست د یو ځای نوم دی. د روسیې هیات په خپل وخت ټاکل ځای ته حاضر نشو او برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ اسیا کې خپلو یرغلونو ته دوام ورکړ تر څو چې پنجدې ته نږدې شول او د خاتون د پل څخه چې د حریرو د سیند د پاسه دی د نظامی پایګاه په توګه کار واخیست. د افغاني پوځیانو شمیر چې 2000 تنو ته رسېده د پنجشنبې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. افغاني پوځیانو د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ د روسیې له قوې سره چې د علي خانوف تر مشرۍ لاندې وه نښته وشوه. افغاني پوځیانو شمیر یې لږ او په محاربوي تجهیزاتو هم سنبال نه و، له پنجې څخه دفاع ونه کړای شوای. پنجدا او اکتپا په 1550 میلادي کال کې له 1243 لمریز کال سره سمون خوري تزاري روسانو اشغال کړ. له دې واقعې وروسته د ملکې وکټوریا د انګلستان دغه وخت د ملکې له تهدید څخه ډاک تلګراف دویم الکساندر روسي تزار ته د دې سبب شو چې روسي عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړ. یو ځل بیا سرحدي مذاکرې د تزاري روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې پیل شوې چې د افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي. بیلابیلو حیاتانو په مذاکرو پیل وکړ چې په 1880 میلادي کال کې چې له 1215 لمریز کال سره سمون خوري شپږ پوکرییز پروتوکول یې لاسلیک کړ او شمال لویدیځ سرحد چې د رجوی د کرښې رجوی په نوم یادیږي د نقشې پر مخ تثبیت کړ. دغه سرحدي کرښه وروسته د چارلس پیټ د انګریزانو د استازي او کپتان کامروب د تزاري روسیې د استازي په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د 540 کیلومتر پوژوالی د زلفقار له درې څخه تر خمعاب پورې په یوې قوسي کرښې تثبیت شوه چې د 10 کیلومتر پوژوالی د مرغاب د سیند او نورې د پلورونو په واسطه په نښه شوې. پلیر اوسپنیز جوړښت دی چې په واسطه یې موږ کولی شو یوه ساحه د بلې ساحې څخه جلا کړو. دغه اوسپنیز جوړښت په پخوا وختونو کې نه و. په اوسني وختونو کې د دې لپاره چې هیوادونه یو د بل پر سرحداتو باندې تیری ونه کړي نو دغه پلیرونه اوس په رسمي ډول ټاکل کیږي.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. نو د جغرافیې په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي اور غورځونکي یا آتشفشان ولولي. د یولسم ټولګي زده کوونکو ته به د قانون او انرژۍ په اړه درس بیان شي او په دولسم ټولګي کې به ځمکنی ترانسپورت ولولو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالوېش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. خدای په امان.
تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کدل ته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو فشار د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ور کړی دا اجتماع ور کړی تاسو ولې سلبوت
کچیر یو انجلی تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه نرامسته کی
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.